کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم هر کله مو کوم د کونړ په سرکانو او مرور ولسوالیو د پاکستان د لوري د توپونو ډزې درېدلې دي. په کونړ کې د طالبانو و چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې د سې شنبې مازدیګر د پاکستان لخوا ډزې پیل شوې او دوی مسله له کابل سره شریکه کړې ده. دا ډزې د شپې تر 11 بجو روانې وې. تر اوسه د دې ډزو په اړه اسلام آباد څه نه دی ویلي او د مرغوب خبر هم نه دی ورکړل شوی. خو د ډیورنډ له کرښې سره نږدې یو شمېر کسان و ازادي راډیو ته ویلي چې کډې نورو سیمو ته بار کړي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ پرون د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې یوې آنلاین غونډې ته وویل چې موږ د طالبانو پر ضد د کوم منظم وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوو او نور قدرتونه هم هڅوو چې دا کار ونه کړي. دا مهال په افغانستان کې د طالبانو پر ضد مشخصا کوم فعال وسلوال مخالفت یا مقاومت نشته، مګر د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت جبهې د طالبانو په ضد جګړه اعلان کړې ده. دا ډله وایي چې جنګیالي په پنجشیر کې فعال دي، خو طالبان وایي چې هلته هیڅ وسلوال مقاومت نشته. پاکستانی چارواکو خبر ورکړ چې راتلونکې اونۍ به د هند د 50,000 تنه غنمو او 20 اندازه درملو لیشت د پاکستان له لارې افغانستان ته پیل شي. د پاکستان د ګمرک موقتی مشه بیلام رمضان پرون ریټرز اژانس ته وویل چې راتلونکي سه شنبه به شپېته لارې د واګه منتر لارې د پاکستان خاورې ته داخله شي. د میرمن رمضان په وینا د مرستې په جلال آباد کې د خوړو نړیوال پروګرام ته وسپارل شي. روس تر دې چې روسي یو شمېر پوځیان د اوکراین سره له پولې په شاکل داسې ښکاري چې د ماسکو او لویدیز ترمنځ کړکېچ له شاکم شوی دی. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په ماسکو کې د جرمني له صدر اعظم اولاف شولت سره ګډ خبري غونډې ته وویل چې وادې له دې سیمو د یو شمېر سرتیرو د ایستلو پریکړه کړې ده. تر دې مخکې ویل شوی وو چې تر 1,500 پورې روسي عسکر له اوکراین سره پر پوله ځای پر ځای شوي دي، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې څومره سرتیري روسیې پښه کړې دي. د افغانستان د فوتسال تر 19 کلونو کم عمر لوبډله به سبا له ازبکستان سره د منځنۍ اسیا د فوتسال د اتلولیو په ترڅ کې لوبه وکړي. دا مسابقه په دې جام کې چې د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې روان دی د دوه مقام پر سر ده او ټاکل شوی ده چې د نړۍ تر ټولو ځوان پیلوټ د مځک شاوخوا خپل سفر پیل کړي. مک راټفورد بریتانیایی دی، د بلجیم تابعیت لري او اوس 14 کلن دی. د غوړی چې په خپل وړا الوتکه کې د ماسک له بل سمې د امریک شاوخه سفر وکړي. راتفورد به الوتکه له بلغاریا د بلغاریا له پلازمینې سوفیا څخه والوسوي. دا سفر له دوه تر درې میاشتو وخت نیسي. اوس د راتلو په منځنۍ سپه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په افغانستان کې القاعده ته اندیشنه ښکاره کړه. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد وایي
د القاعده اړوند څوک په افغانستان کې اوسېدنه او هغه وختونه تیر شوي چې هغه وخت دلته وو.
پر کونړ د پاکستان له لوري د توپونو ډزې چې پرون ناوخته پیل شوې د شپې تر 11 بجو روانې وې. د افغانستان په شمال ختیځ کې کاروانګر او مالدار خوشاله دي.
باران نه زیات دي، میګه مالونم هر څه مړه دي سخت کاله.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ ویل متحد ایالات غواړي چې په افغانستان کې هیڅ ترګر سازمان فعالیت ونه کړي. شغل ویست که سم د طالبانو د حکومت لخوا د داعش پر ضد مبارزه وستایله، خو زیاته کړه چې طالبان هیڅ لیواله نه دي چې له القاعده ډلې سره اړیکې پرې کړي. ټامس د طالبانو لخوا د یو ټول شمول حکومت په نه جوړېدو هم نیوکه وکړه او ویل تر اوسه د یو هم شمول حکومت د جوړېدو لپاره هڅې نه دي شوي. جزئیات په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي ټام ویسټ وایي متحده ایالات غواړي چې په افغانستان کې داسې یو سولهییز دولت وویني چې هیڅ کله تر هغه ډلو ته ځای ورنه کړي. خغلی ویسټ د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې په خپلو تازه څرګندونو کې وویل دوی به له داسې دولت خپل ملاتړ ته دوام ورکړي چې امریکا او نور متحدین یې ونه ګواښي او د خپلو ټولو خلکو حقونه خوندي وساتي. د افغانستان په چارو کې د متحده ایالاتو د لوړ پوړی ډیپلوماټ د داعش پر وړاندې د طالبانو د جګړې ستاینه کوي، خو زیاتوي طالبان هیڅ لیواله نه دي چې د دوهې په هوکړه کې د خپلو ژمنو په عمل کېدو سره چې دوی مجبوروي له القاعده ډلې سره خپلې اړیکې پرې کړي له متحده ایالاتو سره همکاري وکړي.
د القاعده په اړه زموږ خبرې اترې لا هم یو ننګونه ده. موږ وړو په هغو ګامونو ډیر باور پیدا کړو چې د القاعده او داعش په ضد پورته کیږي. موږ وړو ګورو چې په افغانستان کې هیڅ یو ترهګره ډله چې په دې کې د پاکستاني طالبانو تحریک جیش محمد او لشکر طیبه هم شامل دي فعالیتونه کړي.
حخوا د پینټاګان لخوا د امریکا د کانګرس د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته وړاندې شوی راپور ښیي چې د اوس لپاره د داعش او القاعده په څیر ډلې نه غواړي چې افغانستان د لویدیځ پر ضد د بریدونو لپاره د یوې اډې په توګه وکاروي. دا راپور چې د امریکا د دفاعي او استخباراتي ارزونې په پایله کې چمتو شوی ښیي چې پر لویدیځ برید لا هم هدف دی، خو اوس مهال د دواړو ډلو د مشرانو لومړیتوبونه توپیر لري. په راپور کې زیاته شوې د داعش خراسان څانګه د بهرنیو عملیاتو په پرتله په افغانستان کې بریدونو ته لومړیتوب ورکوي او وروستیو کې دا ډول بریدونه هم کړي. خود طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د اندیښنو ته په ځواب کې وایي
اسلامي امارت اول خو اچاته اجازه نور کړي د افغانستان له خاورې د چا په ضد باندې سوء استفاده وکړي. اول د القاعده اړوند څوک په افغانستان کې وستنه او هغه وختونه تیر شوي چې هغه وخت دلته وو.
امریکا داسې مهال دی خوندي افغانستان غوښتنه کوي چې لای دی ټولګټونو حکومت د جوړېدو په اړه غږ ته طالبانو لا بیک نه دی ویلی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ د امریکا د سولې انسټیټیوټ کې د خبرو پر مهال پر طالبانو له همدې عمل نیوکه وکړه چې تر اوسه یې د یو ټولګډونو حکومت د جوړېدو لپاره هیڅ هڅه نه ده کړې. هغه زیاته کړه طالبان هغه تیروتنه تکراروي چې د امریکا متحده ایالاتو په 2000 لومړي کال کې وکړه او طالبانو ته یې په واقع د ګډون زمينه برابر نه کړه. ټام ویسټ دا هم ویل چې د افغانستان پر رهبرۍ کې د ټولنې د ټولو قشرونو د غنامندۍ د حضور په اړه د نړیوالې ټولنې لویدیځ او هم د سیمې د قدرتونو ترمنځ یو زړه ګرمونکی او د پام وړ اجماع ویني. طالبانو بیا تل ویلي اوسنی جوړ سرپرست حکومت یې ټول ګډونه دی او د اصلاحاتو راوستلو ژمنه یې هم کړې.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویسټ د داعش د ځپلو په برخه کې د طالبانو هڅې وستایلې، خو بل لور ته د القاعده په اړه اندېښنه ښکاره کړه. دا څه معنی؟ د متحده ایالاتونو په هارتفورد پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردګ وایي
د ټام ویسټ خبرې تقریبا یو څه ضد و نقیض خبرې وې. په یو ځای کې په مطلقه توګه یو پراسپکت او یا یو امید دی طالبان په رسمیت پیژندو رد کړل، بیا په ځینو نورو مواردو کې خوشبینی څرګندوله، لیکن د داعش او د القاعده په هکله کې ووایو القاعده تقریبا داسې یو مړ ارګان دی. د طالبانو او د القاعده تقریبا ودونه فرق کړي دي. حتی د رباني په وخت کې دوی د افغانستان تذکره اخیستی دی، پاسپورتونه اخیستی دی. هغه په تخنیکی لحاظ باندې د طالب او د القاعده بیلتون ډیر مشکل کار دی، لیکن له القاعده نه هم داعش ډیر غرب ته هغه د دوی میتودونه تشدد لري او غرب ته مشکل جوړ کړی. نو فکر کوم چې د داعش سره به د امریکا مشکل زیاتره وي.
له شغلی ورتک څخه په مننه. دا یادونه هم وکړم چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویسټ پرون د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې آنلاین غونډه ته دا هم ویل چې د واشنگتن تګلارې له طالبانو سره کار کول دي چې د هغوی تګلارې سم شي. هغه وویل موږ د طالبانو په ضد د کوم منظم مسلوال مخالفت ملاتړ نه کوو او نور قدرتونه هم هڅو چې دا کار ونه کړي. دا مال په افغانستان کې د طالبان په ضد مشخصا کوم فعال وسلوال مخالفت یا مقاومت نشته، خو د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت جبهې د طالبانو پر ضد جګړه اعلان کړې ده. دا ډله وایي چې جنګیالي په پنجشیر کې فعال دي، خو طالبان وایي چې هلته هیڅ وسلوال مقاومت نه تر سترګو کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کونړ اوسیدونکو دا کوي چې په سرکانو ولسوالۍ د پاکستان توپچی بریدونه د تیر شپې تر یو لسو بجو پورې روان وو. دوی ازادي رادیو ته ویلي دي چې اوس په سیمه کې ډزې بندې شوې دي او له کورونو وتلي خلک بیرته خپلو مینو ته راستنی شي. جزئیات په راپور کې
پر سرکانو ولسوالۍ د پاکستانی پوز د توپچی بریدونو لامل یو تنټه پیښوي، یو شمیر کورونه ویجاړ شوی او له سو زیات څاروي پکې وژل شوی دي. د سیمې د اوسیدونکو په وینا دغه بریدونه د سه شنبه مازیګر مهال پیل شوی وو او د شپې تر یو لسو بجو پورې دوام وکړ. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر خان پاچا نن چهار شنبه سهار ازادي راډیو ته وویل
لیوا تر څنګه د ګجر کور کې سر زیان نه لري خو مالی زیان لري او بل یو سرکان گانو کې د لیکوزو کې پاس شراغای او لار زخم شوی د خوم ستیره نو سونو خپل ماشومان څو هغه ویلې ته پوری څو د نوې ته تلې او څو پورته مسلم آباد او څوک نو آباد او تر دم کلی ورسېد تر سارا پر خدای شپه بخیر تیر کړل څوک چې کورون نو تلې بیرته کورون تر راځي وازه وسارام ده چې پاکستان ډېر بیرحمه مرمۍ راوړته وي چې تعداد به دا ویته او پوری رسیدلې شي.
یو طالب چارواکی چې د موضوع د حساسوالي لامل یې د نوم خودلو او غږ ثبتولو څخه ډډه کول آزادي راډیو ته ومنل چې پر سرکانو ولسوالۍ د پاکستانی ځواکونو د سپکو او درنو وسلو بریدونه شوي او وایي راپورې مرکز کابل ته استولې او خپل مشران پرې خبر کړي دي. هغه هم د یو تن ټپي کېدو د یو شمیر کورونو تخریبېدو او لسو د زیاتو څارویو د وژل کېدو خبر تاییدوي. تر اوسه پاکستانی ځواکونو د دغو بریدونو او د هغه د لامل په اړه څه نه دی ویلي.
بریتانیا ته تخلی شوي افغانان د شپږو میاشتو په تیریدو لا هم په هوټلونو کې اوسیږي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت وایي دوی هڅه کوي چې په ورغلو ولس زره کسانو کې له چې د ورغلو ولس زره کسانو له ډلې شاوخوا 12,000 پڑاو په پڑاو له هوټلونو بهر او په کورونو کې ځای په ځای کړی. تفصیل له اسدالله لودین څخه اورو.
د بریتانیا کورنیو چارو وزارت وایي د غلطه ورغلي ډیری افغانان نغوالي چې لرو پرتو سیمو کې ځای پر ځای شي، نو ځکه په میاشتو میاشتو په هوټلونو کې پاتې دي. دوی دغه سرګندونې داسې مهال کوي چې بریتانیا ته د افغانانو د تخلیه د بهیر د پیل دادې شپږ میاشتې پوره شوې او دې موده کې 12,000 افغانان بریتانیا ته بیول شوي دي. د بریتانیا ټایمز ورځپاڼه د کورنیو چارو وزارت په حواله لیکي دوی هڅه کوي چې د ورغلو افغانانو له ډلې 2,000 ته پړاو په پړاو کورونو کې د میشتېدو زمینه برابره کړي، خو وایي پاتې نور ممکن تر یو کال پورې په هوټلونو کې پاتې شي. عبدالله هغو افغانانو دی چې ټیک شپږ میاشتې کېږي بریتانیا ته بیول شوی، خو وایي لا هم هوټلونو کې پاتې شوی دی. له دې مې وپوښتل چې هوټلونو کې د اوږدې مودې لپاره د افغانانو د پاتې کېدو لاملونه څه دي؟
اکثر لویو ښارونو لکه لندن، برمنګام او منچستر د افغانانو میشتېدل رد کړي دي. په نورو ښارونو کې دولتي کورونه چې د کنسول کورونه ورته وایي کم دي. د خلک ګرځي شخصي کورونه پیدا کوي، خو شخصي هم کم دي. که پیدا شي څنګ ته به یې ښوونځي ډک وي، او که ښوونځي پیدا شي نږدې ورته کور نه وي.
پر بریتانیا سربیره د تخلیه شوو کسانو ورته ستونزه نورو هیوادونو کې هم محسوسه ده. تازه په ابوظبي کې لسګونه هغو افغانانو مظاهره وکړه چې امریکا ته د تک په خاطر له افغانستان را ایستل شوي، خو وایي اسناد نه پروسس کیږي. د راپورونو له مخې تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 1,500 افغانان له هیواده ایستل شوي دي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوا
لتاسو سره وو او یوبا.
د پاکستان د ګمرک چارواکو خبر ورکړ چې هواد به هند ته اجازه ورکړي چې 50,000 ټنه غنم او دوا د پاکستان د خوري لاري افغانستان ته انتقال شي. جزئیات له مللي بشیر څخه.
پاکستانی چارواکو د سیشن به پورز دانه آشنا پریکړه وکړه، ځکه چې اسلام آباد لکلونو راهیسی هندي مالونو ته اجازه نه ورکوي چې د پاکستان لاري ولېږدي. د پاکستان د ګمرک موقتی مشر بیلام رمضان رويټرز خبري اژانس ته ویل چې په لومړی کاروان کې بشپې تلاري وي چې د واګا بندر لاري به راتلونکي اونۍ سیشن به د پاکستان خاورې ته داخلي شي. اغلی رمضان زیاته کړه چې دا بشری مرستې به په جلال آباد کې د خوراک د نړیوال پروګرام استاذو ته وسپارل سي. د خوراک نړیوال پروګرام استاذو تر اوسه د دې غنمو د ویش په اړه د خپل پلان په اړه کې څه نه دی ویلي. د هند د حکومت یو سرچینه ویلي دی چې نوې ډیلی دې تجمنه ده چې له افغانانو سره بشری مرستې وکړي او په دې تړاو له پاکستان سره همغږه هڅې وکړي. د نوې ډیلی او اسلام آباد ترمنځ پر دې مسالې له څو میاشتو راهیسې خبرې روانې وي او پاکستان پر دې ټینګار کاوه چې هندي مرسته به په پاکستانی لاریو کې افغانستان ته رسول کیږي. خو هند ویل که هندی لاری ته اجازه نه ورکول کیږي نو افغانی لاری دی د هند 50,000 ټنه غنم له هند د پاکستان له لارې افغانستان ته انتقال کړي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دا غنم او دوا د کوم هیواد په لاریو کې له هند افغانستان ته وړل کیږي.
آزادي رادیو. بزګران د افغانستان په شمال ختیځ کې اورښتونو ته خوشاله دي او وایي چې څړځایونه هم شنه سوي دي. څړځایونه چې شنه شي بوسکشي پیلېږي. د افغانستان په شمال کې د اوسلو بنوې فصل پیل شوه دی. ځای چې پندازان په اونې کې 2000 د مزار شریف د بوسکشي میدان ته ورځي او د غلرغونی لوبه کوي. یو شمېر چپندازان وایي چې په افغانستان کې له اوسنی اقتصادي بحران سره سره دوی خپل اسونه په هیڅ صورت وښینې نه ساتي. صفی الله څنګه په دې اړه راپور لري؟
ابراهیم له لاسو کلونو وزلوبه کوي او څلور تکړه اسونه ساتلی. هغه وایي یواز په میاشت کې 15000 افغانۍ لګښت لري. د اسونو پالندویم په ورځ کې د اس په سر 1500 افغانۍ ترې اخلي. هر اس 2000 افغانۍ پورې خوراک کوي.
او بسکشی اولی خونی
هغه په خوانی بسکشی اوس نشته. تاسو ته معلومه ده چې خلک اوس خپل شپې ورځې د ایران دي او لستونزو سره مخ دي. د اس ساتل اسانه کار نه دی. اس ډیر مصرف لري. د اوسلو بو نوې تورنمنت اوس په مزار شریف ښار کې پیل شوی چې ټیمونه او چاپندازان یې اونۍ کې دوه واره سره مخ کیږي. د غلام محمد لپاره بزکشي یوازې یو لوبه نه ده، بلکې ژوند دی ورسره تړلې. تر څو چې ژوندیم او دا زما جذبه او مینه ده، دا چې هر څه چې راسره وي یا نه وي زه به له دې شوق څخه نه تیریږم. نور ملګري مې هم همدا شوق لري. بسکشی یا اوزلوبه د افغانستان ملي لوبه ده چې د هیواد په شمالي او شمال ختیځو برخو کې عامه ده. هر کال لوبې تر سره کیږي، خو په پسرلي کې ځانګړی اتلولۍ لوبې کیږي. په اوزلوبه کې د دواړو ډلو چاپندازان په داسې حال کې چې په اسونو سپاروي او مخصوصي جامې پتن وي، د لوبې لپاره حلال شوي وزای او زګړې له ځمکې پورته او د حلال دایرې ته رسوي. د ټیم ملګري لار ورته خلاصوي، خو مقابل سیالانې مخه نیسي او هڅه کوي چې وزاتري ونیسي. د دې لوبې لوبغاړي کلونه کلونه د اسونو سورلۍ زده کوي او د بدن د غښتلي ساتلو لپاره هڅې کوي څو وکولی شي دا سخت او خطرناکه لوبه مخته یوسي. افغانستان کې دمګړې د وزلوبې 28 غوره لوبډلې فعاله دي. دا لوبه د طالبانو په لومړۍ دوره کې بنده وه، خو اوس یې اجازه ورکړې ده.
د وزلوبې په اړه مو اوریدل. وړاندې مو د افغانستان په شمال ختیځ کې د ورښتونو له زیاتېدو او په غزنی کې د برېښنا له کمېدو خبرو، خو دمګړې اقتصادي خبرونه.
د افغانستان برېښنا شرکت وایي په ټول هیواد کې د برېښنا د عوایدو راټولولو لپاره هڅې چټکې کړې دي. د دې ریاست په خبر پاڼه کې چې تېر ماښام خبره شوې ده، راغلي دي چې د برېښنا شرکت د رئیس قاري محمد امین او د دې شرکت د ولایتي رئیسانو په آنلاین غونډه کې دا پریکړه وشوه. په خبر پاڼه کې د برېښنا د رئیس له قوله ویل شوي دي چې په ډېرو ولایتونو کې د برېښنا د عوایدو راټولولو بهیر له ټاکل شویو هدفونو سره برابر روان نه دی او باید په دې برخه کې ډېرې هڅې وشي. خبر پاڼه زیاتوي چې د اوسنۍ برېښنا ډېره برخه وارداتي ده او د دې برېښنا د پیسو ورکړه د عوایدو پر راټولولو پورې اړه لري. په دې آنلاین ناسته کې پریکړه وشوه چې د روان لمریز کال تر پایه د برېښنا هغه پورونه چې له ډېرې مودې په خلکو پاتې دي هم راټول شي. تر دې مخکې برېښنا شرکت د خپلو پوروړیو په اړه ویلي وو چې د برېښنا د پرې کولو لړۍ روانه ده. د بلخ د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي له وروستیو سیاسي تحولاتو وروسته په دې ولایت کې صنعتي پارکونه 15% بیرته عادي حالت ته راګرځېدلي دي. د دې خونې د سوداګریزې برخې مسؤل شیر احمد سپاهي زاده نن ازادي راډیو ته وویل د امیر شیر علی خان او شادیان په 2 صنعتي پارکونو کې 340 کارخونې فعالیت کوي چې په تیرو 2 میاشتو کې د 280 کارخونو فعالیتونه بیرته عادي حالت ته راګرځېدلي دي. ښاغلی سپاهي زاده وایي دا کارخونې معدني اوبه، غیر الکولي مشروبات، بسکټ او بار مصرف لوښي، د تخمونو دانی، مکرونی او خوراکي مواد تولیدوي. نو موري زیاته کړه چې په دې صنعتي پارکونو کې و څلويخت سیلو کارخونه او څلور د وسپنې ویلي کولو کارخونه هم فعالیت کوي. ښاغلی سپاهي زاده وایي د دې کارخونو د تخم د دانی تولیدات تاجکستان ته هم صادریږي. شیر احمد سپاهي زاده وایي که څه هم د سوداګرو لپاره بانکي ستونزې ترې وحده حل شوي، خو که د بانکونو فعالیتونه عادي حالت را وګرځي، د بلخ ولایت ټولې کارخونې به بیرته فعال شي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 15 شپوله، یو یورو 103 افغانۍ او 65 شپوله، یو انګلیسي پاوند 112 افغانۍ او 95 شپوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 19 شپوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او 50 شپوله، زر هندۍ کلدار 102 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 518 افغانۍ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دی برخې تمو په سلامونو هر کله کو په څو شیبو کې اوري چې د کندز، تخار او بدخشان ولایتونو کاروانګر ورستوي ورشتونو ته خوشي څرګندوي. د غرس په غزنی کې د برېښنا پرچاوي د کارځایونو خاوندان زیانمن کړي دي. مخکې تر دې چې د غرا پورونه ووري لملالي بشیر څخه اوري چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرغلي
واشنگتن پوسټ ورسپانه په دې اړه په یو مقاله کې لیکي لکه چې طالبانو په 13 اگست میاشت کې یو وار بیا پر افغانستان ولکټینګ کړ، د افغانستان بانک د نیویارک په فدرال ریزرو بانک کې تر 1 میلیارډ ډالرو ډیره مالی شتمنۍ درلوده. د لیکنې په حواله په هغه وخت کې زیاتو څارونکو ویلي و چې د مسالې د بایدن ادارې ته پر نوي رژیم په مالی لحاظ د نفوذ زمينه برابر کړې ده. لیکوال زیاتوي کله چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا خراب سو، لډیرو خلکو سره تر ډیره وخت دا پښتنه و چې د بایدن اداره به لدی کنګل سوي شتمنۍ سره څه کوي. بل دا چې د طالبانو حکومت له رسمیت پیژندنې پرته به امریکا له دغه شتمنۍ سره څه وکړای سي. خو د لیکوال په خبره دغه پښتنو ته تیره جمعه ځواب ورکړسو چې ولسمشر جو بایدن په یو اجرایه فرمان سره د افغانستان بانک دغه شتمنۍ پر دوو برخو وویشله. له دغه پیسو درې نیم میلیارد ډالر له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره ګرځول سوي او دا موضوع اوس قضایه پریکړې ته انتظار ده. خو درې نیم میلیارد ډالر نور شتمنۍ د فدرال حکومت لخوا د سپتمبر د 11 د حمله د قربانیانو وړې ډلې ته د تاوان لپاره بیل سوي ده. د افغانستان یو شمیر فعالو میرمنو په یو پرانیست لیک کې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې د سپتمبر 11 پیښې قربانیانو کورنۍ ته د افغانستان د شتمنۍ د یوې برخې د ځانګړي کولو پر پریکړه دی لسره غور وکړي. دغه لیک ته 4000 افغان میرمنو په استازیتوب چې له بنسټونو جوړ شوی دی لیکل شوی او څه باندې 100 فعالو افغانو میرمنو لاسلیک کړی دی. د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې د ولسمشر بایدن دې پریکړې د امریکا د بانکونو اعتماد زیانمن کړي او لا یې زیانمنوي. د برتانیا پالیټکس آنلاین خبرونی پر افغانستان د طالبانو د ولکې د ټینګولو د شپږو میاشتو پوره کېدو په مناسبت لیکنه خبره کړې ده. د خبرونی یو مقاله په دې عبارت پیلېږي: پرون د فبروري 15 په افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګولو شپږ میاشتې پوره سوې او د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC خبرداري ورکړی چې د لوږې له کبله شایي دومره افغانان ومري چې د تیرو 40 کلونو په جګړه کې ساری نه ولیدل سوی. لیکوال د همدې کمیټې په وینا زیاتوي چې د افغانستان 90% وګړي شایي له بېوزلۍ سره مخامخ سي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د دې ستونزې د حل لپاره د یوې عاجلې تګلارې غوښتنه کړې ده او وایي چې د امریکا او اروپا رهبران باید د اوسني اقتصادي بحران حل ته پام وکړي چې افغانان وکړای سي خپلې لومړنۍ اړتیاوې خپله پوره کړای سي. لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړي، په دغه هیواد کې اقتصادي کړکېچ اورس تر بلې پر زیاتېدو دی او د نړۍ یو هیواد هم د دوی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې. افغانستان چې تر ډیره پر بهرنیو مرستو متکی وو، اوس هغه مالی مرستې بندې سوي. یوازې د ځینو ادارو لخوا بشري مرستې پر خلکو ویشل کیږي.
ازادي راډیو ته واجیست. د کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کروندګر وروستوی اورشتونو ته خوشی څرګندوي او وایي چې دغه اورشتونه به راتلونکي کال وچکالي ختم کړي او دوی به لخبل زراعتي مزکو د قناعت وړ حاصلات ترلاسه کړي. نور حل په دې راپور کې.
بزګران ورستی ورختونه نه یوازې د غنمو او شولو فصلونو ته، بلکې باغداري، مالداري او څړځینو ته هم ډیر ګټور بولی او زیاتوي چې د اوبو زیرمه هم ورسره زیاتیږي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ یو کاروندګر نصر الله په دې تړه وازادوی راډیو ته وویل:
سخت کال دکان ته حاصل ان شاء الله تعالی براکا، ادو په خاطر چې بارانونه زیات دي او میګه مالونه هم هر څه ماړه دي سخت کال. او د امام صاحب داسې یو ولسوالۍ ده چې ډېر کښتونه هر څه زیات دي، که بارانونه ونه شي هر سړی به نه دی د وږې سره به مخامخ شي.
کاروندګر زیاتوي د کندز د غنمو د تولید ډیره برخه پر للمي ځمکو ولاړه ده، خو بیا د للمي غنمو حاصلات ورختونو پورې تړاو لري، خو وروستي ورختونه د وچکالۍ د پای ته رسېدو زیری بولي. د دې ولایت د خان آباد ولسوالۍ یو کاروندګر عبدالشکور وایي:
باران ته یو کوټ پورې فائدہ لري او آئنده کې که باران سے نور ډیره فائدہ وو کې ځمکو ته هر شي ته، او که یخ سي نو او جنجي له منځه ځي. نو مونږه وایلی چې باران نه کېږي نو ځمکې به وچې سي، سږکال به فصل ونه سي او غنم به کمبوتی پیدا کړي ملک کې. نو شکر د الحمدلله د خدای پاک فضل و چې باران وسو.
دوی وایي تیر کال د وچکالۍ له امله په ځمکو کې چنجي او یو ډول زیان رسوونکې حشرې پیدا شوې وې او د کروندګرو کښتونو ته زیان رسولی وو، خو وایي د همدې ورښتونو له امله به مزیره حشرې له منځه ولاړې شي. د تخار د بنګي ولسوالۍ یو وسیدونکو یار محمد چې فصل جریبه للمي ځمکې کې غنم کرلې دي ازادي روډي ته وویل
ما پاسل از نه بوري
تیر کال د وشکالۍ لامل کروندګر او مالداران سخت متضرر سوي وو ځکه موږ خپلو کروندو شو حاصلات تر لاسه نه کړل او دغه راز مالونه مو د وشول نشټوالي سره مخ وو خو سش کال شپریمانه بارانونه وسول او تمل رچی په راتلونکو کال کې ل خپلو کروندو شو حاصلات تر لاسه کړو
د بدخشان ولایت یو شمیر کروندګر وایي چې سږ کال د ژمي په موسم کې په دغه ولایت کې واوره او بارانونه ډیر شوي او دوی به په راتلونکو کال کې د اوبو له کمښت سره نه مخ کیږي او له خپلو ځمکو به هم ښه حاصل ترلاسه کړي. د بدخشان د کشم ولسوالۍ یو کروندګر حمیدالله وایي
سشکال د زمې په موسم کې شو ورشتونه او په وخت سره وسول دې ورشتونو موږ خپلو کښتونو ته هیله مند کړي یو انشاءالله په راتلونکي کال کې به موږ د اوبو له کمښت سره نه مخ کیږو.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم وروستیو ورښتونو ته هیله مند دي او وایي چې په دې سره به وچکالۍ له منځه ولاړه شي او د کروندګرو په حاصلاتو کې به ډیروالی راشي. د شمال ختیځونو ولایتونو اکثر وسیدونکو په کرنه او مالداري بوخت دي او له همدې درکه عواید ترلاسه کوي خو وروستیو ورښتونو بزګران هیله من کړي چې په راتلونکو کال کې به له خپلو کروندو ښه فصلونه ترلاسه کړي.
په غزنی کې ډېری صنعتکاران وایي په دغه ځای کې د طالبانو تر راتګ وروسته د برېښنا پرچاوي زیاته سوې چې له کبله یې د دوی کاروبارونه زیانمن سوي دي.
نجیب الله ولډینګ کار دی. نوموړی وایي په دا وروستیو کې په غزنی کې د برېښنا پرچاوي کار سخت خراب کړی دی. موږ تمه درلوده چې د طالبانو له راتګ سره به کارونه سم سي خو نه و خبر چې دومره به ورسره خرابېږي.
دولتي برېښنا خو د ورځې څو ساعته پرچاوي لري، د سهار له وو بیا تر نهو، بیا د غرمې له دولسو تر دوو دریو بجو پورې قطع کیږي. د ورځې څلور پنځه ساعته پرته له اعلان شوي وخت تللی وي. موږ د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوو چې دا د برېښنا پرچاوي سم کړي تر څو زموږ کارونه ورسره سم شي. جنریټر خو زیات مصرف لري.
دا په داسې حال کې چې په غزنی کې ډیری صنعتکاران وایي په دغه ځای کې د طالبانو له راتګ سره د برېښنا په پرچاوي کې زیاتوالی راغلی دی. دغه صنعتکاران وایي دلته به هیڅ برېښنا نه قطع کېده خو اوس د ورځې له څلور تر پنځو ساعتونو حتی ټوله ورځ قطع سوي وي چې له امله یې د دوی کارونه سخت خراب کړي دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي تر څو د برېښنا د دغه پرچاوي مخه ونیسي چې د خلکو کارونه روان سي. شاوخوا دېرش کلن سمیع الله هم په غزنی ښار کې د موټرو مستري خانه لري. نوموړی وایي تر نیم درزن پورې شاګردان ورسره کار کوي خو د برېښنا له وروستۍ پرچاوي سره یې کار خراب سوی دی چې له امله یې د دغه شاګردانو کورنۍ هم له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نوموړی وایي په غزنی ښار کې په زرګونه کسان دي چې په دولتي برېښنا خپل کارونه پر مخ وړي خو دغه برېښنا قطع سوي وي.
موږ ټول کاروبار ماشینري ټوله بر چارواکو غوښتنه ده داسې دا برق سم کی او دا پرچاوي ډېره ونه لري د هر سړی تاوان کې لګیا پرچاوي.
دا غزنی اوسیدونکو او صنعتکاران دغه شکایت په داسې حال کې کوي چې د طالبانو له راتګ سره په ټول افغانستان کې د برېښنا په برخه کې ستونزې زیاتې سوې دي خو د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا د غزنی اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي او وایي دوی هڅه کوي چې د برېښنا د دغه پرچاوي مخه ډپ کړي. په غزنی کې د برېښنا ریاست سرپرست قاری صلاح الدین آزادۍ راډیو ته وویل کله چې هم په ازبکستان هیواد او یا هم کابل کې د برېښنا په برخه کې کومه ستونزه راولاړیږي نو په دغه وخت کې زموږ برېښنا پرچاوي کیږي. نوموړی وایي په غزنی کې د ورځې څلور نیم ساعته برېښنا پرچاوي لري نو علت یې په کابل کې د برېښنا کموالی دی چې له امله یې هلته برېښنا استفاده کیږي خو دا ستونزه به ژر تر ژره هواره سي. غزنی ته هم له ازبکستان هیواد څخه وارداتي برېښنا راغلې ده.
دغه ستونزه انشاءالله که ډېرې وي یوه میاست نور یا یو نیم میاست تر دوه میاستې پورې به یې زیات به نه. انشاءالله دغه صنعتکارانو ته نور همشهریانو ته ټولو ته اطمینان ورکوو چې دا مشکل به انشاءالله رفع سي په نږدې وختو کې.
دا په داسې حال کې د چې په غزنی کې د جمهوری نظام په وخت کې د غزنی برېښنا موزی د جګړې پر مهال پرې کېدل خو پرچاوي هیڅ نه درلوده، نو دا چې د اوسنۍ پرچاوي له امله د خلکو کارنه زیات خراب سوي دي.
د دې برخې مطالب پای ته ورسېدل. په پاتې شیبو کې له نورو همکارانو سره اوسئ.
دا سجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان خبرونه لرو. په دې پروګرام کې به تاسو لدی خبر شي چې په نیمروز او فرا کې معتادین وشل شوي دي او سایه ورکړي ده. خو دمګړي جولس په جواب دي شتکې دي لاند خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ پرون د امریکا د سولو په انسټیټیوټ کې یو آنلاین غونډه ته وویل چې موږ د طالبانو پر ضد د کوم منظم وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوو او نور قدرتونه هم هڅو چې دا کار ونه کړي. دا مهال په افغانستان کې د طالبانو پر ضد مشخصا کوم فعال وسلوال مخالفت یا مقاومت نشته، خو د احمد مسعود په مشهد مقاومت جبهه د طالبانو پر ضد جګړه اعلان کړې ده. دا ډله وایي چې جنگیالي په پنچیر کې فعال دي، خو طالبان وایي چې هلته هیڅ وسلوال مقاومت نشته. د کونړ پر سرکانو او مروري ولسوالیو د پاکستان له لوري د توپونو ډزې درېدلې دي. په کونړ کې د طالبانو یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې د سیشن به مازګر د پاکستان لخوا ډزې پیل شوې او دوی مسله له کابل سره شریکه کړې ده. دا ډزې د شپې تر یولسو بجو روانې وي. تر اوسه د دې ډزو په اړه اسلام آباد څه نه دی ویلي. د ډیورنډ له کښتۍ سره نږدې یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې نورو سیمو ته د ډزو له امله کډي بار کړې وي چې اوس بیرته خپلو سیمو ته پستنې جوړي. پاکستانی چارواکو خبر ورکړ چې راتلونکي اونۍ به د هند د 5000 ټنه غنم او وی اندازې درملو لیشت د پاکستان له لارې افغانستان ته پیل شي. د پاکستان د ګمرک موقتی مشر بیلام رمضان پرون رویټرز سره وویل راتلونکي سه‌شنبه به شپې ته لارې د واګه بندر له لارې د پاکستان خاورې ته داخلي شي. د میرمن رمضان په وینا د مرستې په جلال آباد کې د خړو نړیوال پروګرام ته وسپارل شي. روس تر دې چې روسیه یو شمېر پوځیان له اوکراین سره له پولی په شاکړل داسې ښکاري چې د ماسکو او لویدیځ ترمن کړکې چې لږ راکم شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په ماسکو کې د جرمني له سر اعظم اولاف شولت سره ګډې خبرې غونډې ته وویل چې هیواد یې له دې سیمو د یو شمېر سرتیرو د ایستلو پرېکړه کړې ده. تر دې مخکې ویل شوي وو چې تر 1.5 لک پورې روسي عسکر له اوکراین سره پر پوله ځای پر ځای شوي دي، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې څومره سرتیر روسي په شا کړی دي. او د افغانستان د فوټسال تر 19 کلنو کم عمره لوبډله به سبا له ازبکستان سره د منځنۍ اسیا د فوټسال د اتلولیو په ترڅ کې لوبه وکړي. دا مسابقه په دې جام کې چې د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې روان دی د دوهم مقام پر سر ده. اوسم د سحر کاروان پروګرام.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په نیمروز ولایت کې اته معتادین د یو بل معتاد د سوځولو او وزولو په تور نیول شوی دي.
در افسای گذشته است معتادین
په تیر اونیو کې لزرنج خاط څخه معتادین راټول او د درملنې لپاره یو ځای کې وړل شول. کله بل مرغه چې څو معتادین یو بل معتاد اور ته واچوه.
په یو بل راپور کې به واوري چې د فرا ولایت په زندان کې څو معتادین مړ شوی دي.
دا رقم چې پنځوري ست چې پکې د هتیا نیو کال دی په کلو معتادان د وایې تاثیر نه پر کوي. د ډیر وخت په اخته چې بل مرګ بل علاج نه لري.
د عبدالرحیم رحیمی په نوم لوی ورزاکار سره مرکل رچی په خپل سیمه کې د نشې موادو د جانونو په اړه عامه پوهاوی ورکوي.
مونږه هغه کسان چې معتاد دي کوشش کوو چې هغه مونږه هغه مرکزونو ته انتقال کوو چې هغه ته د دوی درملنه وشي تر څو جوړ شي.
د تورن په نوم یو معتاد وای د نشول عمل لکار وسړل سو.
تر ما هم پر سال یو نیم سل کار کوم ما مو غن کار کوم چې د عمل پیسې پیدا کوم څه کوم.
او د پروګرام په پاکي او په ځله پوری ډرامه لرو.
د شبکې پلار په څه چټل کې جوبس به
ته خبره کوي. دا راستا خبره زموږ د کلی اشرف خان هم راته وکړه
خو ما ونه منله.
کمه منلې وای نو اوس به دومره نه سرګردانه کیدای.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د نیمروز ولایت په زندان کې څو معتادینو یو معتاد سوځولی او وزلی دی. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي هم دا پیښه مني او وایي چې د دې وزنې په تور یې څو تنه نیولي او پوښتنې ګروېګنې ځینې کوي. د طالبانو حکومت په وروستیو اونیو کې له زرنج ښار څخه لسګونه معتادین راټول کړي او د زرنج ولایت په پخواني زندان کې یې ساتلي دي. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي اعتیاد یوه روغتیایي ستونزه ده چې تر ډیره حده د انسان رواني او ذهني برخې ته زیان رسوي. له همدې امله پر معتادینو په یو ځل نشهیي مواد بندول او هغوی په زندان کې اچول د دې سبب کیږي چې ذهن یې ګډوډ سي او په جرمونو لاس پورې کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت په وروستیو اونیو کې د نیمروز له مرکز زرنج ښار څخه تر 1500 ډیر معتادین راټول کړي او له نشهیي موادو څخه د لیرېوالي لپاره یې د نیمروز ولایت په پخواني زندان کې ساتلي دي. تیر اونۍ دوشنبه په دې زندان کې د معتادینو ترمنځ نښته وسوه چې په نتیجه کې یو معتاد په وهلو وهلو په اور کې وسوځول سو او په دې ډول ووژل سو. د نیمروز ولایت امنیه قمندانۍ د رسنوي امیر بهرام حقمل ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د دې پېښې اصلي علت نه دی څرګند سوی، خو د دې پېښې په تړاو اته نفر نیول سوي او په دې اړه پلټنې روانې دي.
در افسای گذشته است معتادین
په تیر اونیو کې لزرنج ښار څخه معتادین راټول او د درملنې لپاره یو ځای ته وړل شول. کله بده مرغه چې څو معتادینو یو بل معتاد اور ته واچوه. د دوی د دې کار دلیل تر اوسه معلوم نه دی او د دې پیښې په تړاو د پښتنو ګرویګونو لپاره اته نفر نیول شوي دي.
په نیمروز
ولایت کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د دې نښتې اصلي علت هغوی ته د خوړو نه رسېدل دي، خو ځایي چارواکي بیا دا ادعا نه مني. د طالبانو حکومت په تیرو دوو وروستیو میاشتو کې له کابل، کندهار، هرات، فراه، نیمروز او هرات ولایتونو څخه زرګونه معتادین راټول کړي او د دې لپاره چې نشي مواد په لاس ورنسي هغوی په زندانونو کې ساتي. د معتادینو د درملنې کارپوهان اعتیاد یوه روغتیایي او رواني ستونزه بولي او وایي چې نشه د انسان رواني حالت ویجاړوي. کله چې پر معتاد په یو ځل نشي مواد بند کړل شي، د معتاد ځان له واکه وځي او په ډول ډول جرمونو لاس پورې کوي. په دې اړه ډاکټر منصور ارشاد وایي چې معتاد ناروغ دی او له روغتیایي او طبي خدماتو پرته د هغه زندانی کول خپله معتاد او ټولنې ته ستونزې پیدا کوي.
اعتیاد یک مریضی و یک مشکل صحی.
اعتیاد د نورو ناروغیو په شان یو روغتیایي ستونزه ده چې یوازې په مسلکي ډول د درملنې وړ ده، خو کله چې له دې ستونزې سره مسلکي چلند ونه شي ښه نتیجه نه لري. د معتاد زندانی کول او په زور د هغه درملنه په اوږد مهال کې تر دې نورې جدي ستونزې پېښوي. معتاد تر خوشې کېدو وروسته په جرمونو لاس پورې کوي چې دا ستونزې ډېرې پیچلې او لویې دي.
د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو له بندېدو سره سم په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له څلور اتیا روغتیایي مرکزونو څخه په وروستیو 15 میاشتو کې ډېری مرکزونه د مالي او تخنیکي ستونزو سره مخ شوي او ځینو مرکزونو بیا د معتادینو د بستر کېدو خدمات بند کړي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په نیمروز ولایت کې اته معتادین د یو بل معتاد د سوځولو او وژلو په تور نیول شوي دي.
د نشهیي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د فراه ولایت د زندان چارواکي دا مني چې په وروستیو څو میاشتو کې پر معتادینو باندې په یو ځل د نشهیي موادو بندېدلو له امله څو معتادین مړه شوي دي. د فراه د زندان مدیر وایي ډیری معتادین چې زندان ته راوړل شوي د ډیر عمر پر لپسې نشو له امله د وجود د مقاومت کمزوري او په یو ځل د نشهیي موادو بندېدلو له امله مړه شوي دي. ارواپوهان وایي چې په زندان کې د معتادینو ساتل د طبي معیارونو او انساني ارزښتونو خلاف کار دی. باید معتادین د زندانونو پر ځای د معتادینو د درملنې په روغتیایي مرکزونو کې بستري کړل شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د شیر موسسه کو بند
نور محمد هغه معتاد دی چې لدریو میاستو راهیسې په فراه ولایت کې زندانی دی. دا ویل کوم ورځ راهیسې چې زندان تر اوسه سوای څو معتادین په خپل ستر ګولیدلې چې د صحي خدماتو د نشټوالي او زندان کې د بد وضعیت لامل مرسوي دي.
دری میشتی کیگی چی دلتا و سیگم دلتا دیر معتادین ناروغا امرشوی دی لکومی ورزی راهیسی چی زراغلیم دلتا 250 معتادین مرشوی دی دا زمون دا شویتا و گورا بند دا اوس جور شویم دولت زمون خدمت کرده اوز کرودانه ورتوائیم
واقعا ما مرشوی دارم.
او په دې زندان کې یو بل معتاد حاجی نور احمد چې په خوا سوداګر و او اوس هم شتمن دی په زندان کې له معتادینو سره د چارواکو له چلند خوښ دی.
زما تقریبا دری میاشتې کېږي چې راغلی یم. دا کم تر ډوډې تر بس پسې د وهسې تر بس د مجاهدینو سلوک ډېر عادلانه او منصفانه دی. داسې بد وضعیت ما تر اوسه خپل په سترګو نه دی لیدلی.
خو د فراه ولایت د زندان چارواکي بیا یوازې د 15 معتادینو مړینه مني. د فراه ولایت د زندان مدیر لال محمد ذاکر ازادي راډیو ته وویل د معتادینو د مړینې اصلي عوامل ډیر عمر او په یو ځل پر هغوی د نشهیي موادو بندېدل دي.
دا رکش په ژورې سره چې پکې د اتیا نوې خلګې په کلو معتادانې دوا هیڅ تاثیر نه پر کوي. د ډېر وخت په اختی چې بېله مرګ بل علاج نه لري. بل خو نو دا غري چې ډېر اکثره په بدو مرضو اختی وسی 15 میاشتو کې تقریبا د 15 پورې انشاء الله تعالی بالا نه دي سي. هغه اکثره مریضان نو د ډېر وخت په اختی یو په دوه پر ودرېږي نو دا علت یې د مرګ.
موږ غوښتل چې په زندان کې د معتادینو د وضعیت په اړه د فراه ولایت د عامه روغتیا او ریاست نظر هم واخلو، خو د دې ریاست چارواکي له موږ سره خبرو کولو ته حاضر نه شول. په افغانستان کې د مرواجو روغتیایي معیارونو له مخې باید یو معتاد په روغتون کې د 45 ورځو لپاره بسترې کړل سي، خو د فراه ولایت په زندان کې ساتل شویو معتادینو ازادي راډیو ته وویل چې دوی د درملو او روغتیایي خدماتو نه درلودلو له امله په میاستو په زندان کې ساتل کیږي او اوس هم د نشې اغیزې په وجود کې پاتې دي. ارواکو سالم سدید وایي چې معتاد ناروغ دی او د نشې پریښودلو لپاره په روغتیایي مرکز کې بسترې کېدلو او طبي خدماتو ته اړتیا لري.
یک معتاد بنا بر هر عامل و دلیلی که
یو چوک په هر دلیل چې معتاد شوی وي اوس ناروغ بلل کیږي او باید د ناروغ په ډول چلند ورسره وشي. له دوی سره تاوتریخوالی کول، په سپک سترګه ورته کتل او یا په زندان کې اچول منطقي او اصولي لاره نه ده. باید په معیاري روغتیایي مرکزونو کې درملنه او پالنه وشي او تر درملنې وروسته هم په پرله پسې ډول همکاري ورسره وشي چې دا معتادین له لاسه وتلی بیرته ورغبی
ها دوباره بتونه زندگی از دست رفتی خود بازسازی بکنه.
د فراه د زندان مدیریت د معلوماتو له مخې د زندان ته د معتادینو راټولولو له پیل څخه بیا تر اوسه پورې تر 2000 ډیر معتادین راوړل شوي او تر درملنې وروسته بیرته رخصت شوي دي. د یادونې وړ ده چې اوس هم په دې زندان کې 610 معتادین ساتل کیږي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د فراه ولایت په زندان کې څو معتادین مړ شوي دي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم اوس په ګډه ملو کو.
رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د یمین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړم؟ په یو دود څوک نه معتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې را سره کینه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. په افغاني ټولنه کې لا اوس هم داسې مدني ټولنې او شخصیتونه شته چې پر رضاکارانه ډول نشي موادو سره مبارزه کوي چې خپل کلی او کور له دې خطرناکې بلا څخه وژغوري. له دې جملې څخه یو هم عبدالرحیم رحیمی دی چې په ننګرهار ولایت کې د یوې مدني ټولنې مشري کوي. دا چې دا ټولنه کوم فعالیتونه کوي، تر اوسه یې څه کړي او څه لاسته راوړنې لري، په دې اړه مو د دې ټولنې له مشر عبدالرحیم رحیمی سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې ولې یې دې رضاکارانه کار ته ملا وتړله.
کله مون معتادین ولیدل چې هغه په خپل کورنۍ کې کورنۍ شخړې د کور نغلا د ټولنې نغلا نور مسائل ته مخه کړي و خپل کورنۍ او ټولنې ته ضرر و دوی مبرخدا و چې دوی نه یوازې چې خپل معتاد وو نور معتادین او نور ټولنې کې دغه اضرار خپرول د یوې ورځې نه بلې ورځې ته د معتادینو شمیر زیاتېدلو نو ټولنه د بې ثباتۍ طرف ته تلله نو بالاخره موږ مجبور شو چې د دې دپاره بندوبست وکړو ترڅو دغه د معتادینو د اعتیاد مخه ونیسو په دې ټولنه کې په خپل منطقه کې مونږ تقریبا یو شورا لرو چې هغې 15 تر 30 پورې عذاوې لري مونږ طبعا هر وخت کینو ناستې مو وي په میاشت کې یو وار دو وارې بیا د ټولو مسایلو تر څنګ یو بحث مونږ د اعتیاد یا د نشې د مخنیوي په اړه هم مونږ په مجالسو کې یادونه کوو نو دې کې بیا مونږ درې قسمه تصامیم نسو یو دا چې مونږ هغه کسان چې معتاد دي کوشش کوو چې هغوی مونږ هغه مرکزونو ته انتقال کړو چې هغلته د دوی درملنه وشي ترڅو جوړ شي هغه کسان چې مثلا نه وي د اعتیاد په طرف باندې روان دي اعتیاد خو طبعا هغه کسان چې مخکې معتاد دي نور کسان ځان سره پیدا کوي چې دا کله مونږ د هغوی نه بوزو شفخانه کې بستر کړو د هغوی اډله ماته شي درېیم اړخ مونږ بیا هغه کوشش کوو چې هغه دوکانداران هغه هټیوال چې هغوی مثلا دغه چارس پوډر راوړي د هغوی مخنیوي وکړو ترڅو هغوی دا کاروبار ونه کړي
څومره معتادین به د درملین لپاره هڅولې وي د څومره معتادین لپاره هم د کار زمینه برابره کړې ده که په دې اړه راته معلومات راکړي
شوم دا خو زمونږ یو محدود شارک دی چې لزګونه کسان مونږه تداوی کړی دي او یا معتادوی ته بیا کار پیدا کړی دي خو د لزګونو بلکې د زرګونو نور معتادین مخه ولید چې نور اعتیادونه کې مخکې په لسګونو تعداد به په هر ځای کې معتادین پیدا کېدل اوس په یو دوه نه پیدا کېږي تر دې حد پورې موږ خالي کړی دا
معتاد ته دغه قناعت ورکول هم ډیر سخت کار دی چې ته نشه پرېږده تاسو دوی ته څنګه قناعت ورکوي چې بالاخره دوی نشه پرېږدي او بیرته عادي ژوند ته راوګرځي
مونږ هغوی ته د اسلامي شریعت د لارې نه هم هغوی ته ویو چې یاره د اسلام د نظره دا شی مردود دی یا منه دی اول موضوع دا ده دویم د هغوی د تیر ژوند په باره کې هغوی ته مونږ وایو ته مخکې چې د دې نشه دې نه کول څومره په ټولنه کې معتبر وي معتمد وي د کورنۍ دپاره څومره اعتبار درلودو اوس دغې نشې ته دې حالت ته رسولی چې هغه نور خلک خوڅه کوي چې سن خپله کورنۍ هم نفرت کوي نو بنا ان که ته غواړې چې ته هغه مخکېني ژوند ته لاړ شي یا مثلا کورنۍ سالمه وروزي د دې ټولې کورنۍ مسؤلیت ته به غاړه واخلې نو بنا ان ته باید درملنه وکړي او جوړ شي بالاخره هغه دې ته مجبور وي چې هغه احتیاط پرېږدي او درملنې ته لاړ شي بله خبره دا ده چې دا یوازې زموږ کار نه دی چې دا کار مونږ وکړو د دې کې زموږ سره د دوی کورنۍ د دوی د جومات ملا امام د دوی انډیوالان دوستان هغه خلک چې د دوی سره مخکې دوستي پاللې وي ځوانان وي د دا همصنفیان یا مثلا د دوی ټولنې یا ملګرتیا د اجري خلق مطلب ټول موږ استفاده کوو بل اخر دا اماده کیږي چې موږ سره په دې برخه کې اگر اماده شي ولر شي
اگر کسان شروع سی وی دي او بیرته د ځوان تر ګرځیدل دي دغه په برخه کې تاسو سم راست کوو
هغه ته موږ د ټول ناول د کار زمينه مساعده او تر څو پورې هغه ته کار پیدا شي یو ژوند مثال د کوم زموږ سره متادین او هغه چې کله جوړ شول نو بیا هغه د پاره موږ یو اداره راغلی او هغه د خلکو سره مرستې کولې هغه زرنجان ورکول بیا موږ د کورنۍ ته زرنجان ورکړل تر څو چې دوی د دې زرنجانو نه خپل استفاده وکړي مزدوري وربنو کې به ډیر ښه ژوند دغې نه جوړ شو بل خبره دا ده چې تاسو خو معلومه ده چې معتاد ته ډیر په بد نظر باندې کورنۍ شخړې راغلي جنګونه راغلي د دوی د کورنۍ او د دې ترمنځ موږ هغه صلح جوړو هغه مثلا هغه په کورنۍ باندې منل دا کارونه کوو د دې ترڅنګ چې معتاد خو همیشه په ټولنه کې ډیر زیات په بد نظر ورته ګوري موږ ټولنه دې ته هڅو چې هغه ته وي د دې سره داسې چلن وکړي لکه دی وادي سره دی مریض سره یو مثلا راشدار شاور سره کوئی مړی ژوند دی ور سره کوئی په ټولنه کې په مجالسو کې ځان سره کېنوي تر څو دا احساسونه کې چې رزه معتادوم او مطلب زما ژوند و سم جوړ نه دی
دا کار په دوران کې تاسو دا فعالیت کوي په مخ کې خندونه څه دي
ډیر زیات خندونه دي اولنې ستونزه خدای دا چې معتاد کورنۍ ته ورتاک دا یو لوی ستونزه ځکه خلک چې دا کورنۍ په ټولنه کې خلک په بل رقم نظر باندې ګوري اول دې شک او دې هغه نظر دلته پیدا کیږي د دې کور ته رسیدګي دا ډیره سخته ده او موږ دا ستونزه په ځان باندې قبلو ورزو دویم ستونزه دا ده چې چون د کانې کول دي چې یو تل شرط ته دا وی کو ته د طرف ته مونږ بیا یو د شفخانی تاسو معلومات چې کله دوی اخلي دغه پالیسی داسې د خپل خو خرانه شي
شي بل څوک نشي راوستلې نو بنا ان اغه سره خبرې کول یا دوی د قینات ورکول په دې باندې مونږ ډیر زیات او غدو سنز سره مخامخ کیږو درې من سنز داده چې مونږ کوشش کوو چې اغه څوک چې دلته د اعتیاد مواد خرڅي د اغه مخونه سو دلته دکانداران دي دلته مافیا کړی دي دلته مودې تجاران دي چې اخوی مونږ ته مختلف تهدیدات راک بل خبر داده چې د معتدین لپاره مونږ نه یوازې شې دوی د اعتیاد نه منشي مونږ د اغه لپاره د کار زمينه برابرو مجبور شي په هغه مسلک کې چې د ذکر کړی دي مثلا په کوم مسلک کې د ماهر دي په ماغه ځای کې واچو د مثال په ډول کې یو عالم مخکمالم او خو معتاد دي معتاد نه جوړ شوی دي نو کله چې مونږ دوی معرفي کوو کوم ادارې ته یا مثلا کوم کار ته چې کوم کار کې دوی مهارت لري اغه تل دوی بیانو په نظر ورته ګوري چې یوه د مخکې د سمودادونو په اسانه غوې نه راځي نو د ډیرو دلایل او د ډیرو قناتونو ورسته مونږ غوې دې ته خانې کوو چې غوې دې ته کار وکړي
آیا په هدالاس آیا په هدالاس چې معتاد له کول شړل د هغه پر وختیا څنګه وراغیز لري په دې اړه د ډاکټر میوند خوشمند خبري واورو
یا وزنې ټاکیاګای چې کورنۍ د متاسفانه غم دوی له لاس ورکړي چې د مسلکي لحاظ نه د سرمایې ساتیابي ورته وي یعنی د سرمایې دوی له لاس ورکړي بل اخره دوی خیابانی یا په کوڅو خارو په پیادارونو کې سرګردانه کیږي به سرپانه کیږي کله چې مریض د کورنۍ شړل کیږي مریض پاینده کې پنورو جرمونو پنورو مشکلاتو باندې اخته شي غلای ډیر شي نور خلک سره شخړه ډیر شي بل اخره دا مریض یو حالت نه چې د تداوی لپاره آماده وي یا د دل لپاره چې د مشکلې ستشي مشکلې زیاتېږي او د دې ترڅنګ کله چې مریض کا چیرې مخ کورنۍ ورسره وو یا کور کې تاګر تک کول د یو مواد نه استفاده کول اوس مجبوریتونه زیاتېږي خپل مواد تبدیلوي چې دا ورته د صحی لحاظ نور نقصونه ورته رسي مختلف مرزو باندې اخته کیږي رواني لحاظ کورنۍ باندې اغیز کوي شي چې دوی په تشویش کې چې د مریض یا زوی چیرې بای دا په څه مشکل کې بای بل اخره د تشویشونه کورنۍ ته متاسفانه اضافه کیږي او اندسه کورنۍ د تل لپاره متاسفانه به سپارست پات کیږي او اندسه مریض هم به سپارست پات کیږي چې د دواړو ته مریض هم کورنۍ ته غټ ستونزه ولړی د کورنۍ سره سره متات مونږ تاسو ته معلومه ده چې دا یو مشکل یا یو ستونزه ده چې په کور کې وګوس د ستونزه ټولنې ته راځي کیږي متاسفانه چې دوی په ټولنه کې په ناوړه کالو باندې لاس پورې کوي اندسه مزایمتونه کیږي په غلا باندې لاس پورې کوي د جرم ساته کیږي اندسه ترڅنګ ټولنه ورسره نامنظمه کیږي کله شي چې نور خلک دې ته مخه وکړي په ټولنه کې د چات کاچا لوړ شي
ایا په هیدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1216 نیمه منځنۍ چپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده ته میدان وردګو ولایت تورن په ایران کې د موبایل فرنیچر کار کاوه او لدی لارې پریمانه پیسې ګټلې خلنا وړه انډیوالانو سره ناشته لدی ګټي به برخه کړ تورن چې 50 کالو راهیسې کوټه نه دی تللې تورج لخوا د لګو پیسو په بدل کې خاري موټرو تسپرلې پیدا کوي او د شپې لخوا ترشنه اسمان لاندې شپه سبا کوي دی وای چې یوازې دومره پیسې ګټم چې نشې مواد پرې واخلم دا چې تورن د نشول عمل نور لسډه وسنوز سره مخ سوې دي دا بخپل د دل خلې واورو
د نشې مخ کې پوسټ د غنجارې زندلې د غشيان می جوړو نو بل پرنيشار نجارې ما او موټروانو می ته تیرون کې شو عبد العظیم کې اعمال ته همدغه می کسب او اعمال ته می کار کوي زاتریا د میاست یو میلیون دوه میلیون حقوق می و زاتری دی عمل کې چې ول به دلم د کار او زندګۍ نه ول به دلم تقریبا یو څلور کاله مخکې متاسفم بعد انډیوالانو سره پوز کې نو سلام زاتری وګوره او سخاول زاتری زم بیکار او اصحاب ناراحت او پوز زاتری اندغه شیشه وکلم ما یو یو دود یو یو دود پوز دی غو نه اخر واقعیم کارو کارو په خام وسخ ایدول متاسفم کار میکوه آلتا صاحب کار را بانده گیر کلمه پا مواد بانده زتیره دکار نه وشاره لنمه پوزه زتیره بیشت بیکار اون زتیره دیگه عمل لاس نه زتیره چا کار تن ننیگو لنمه زال تا موتر ناری وکم دیو غانان که زدیر هر موتر تسی ناری کهوم لس روپی دی موتر پسر را کهوی تر ما خواهم پوری سال یا نیم سال کار کهوم اموغ نکار کهوم چه دی عمال پیشه می پیدا کهوم سخوم سالور پینزه کالا که دی دی عمال لس نکار تا نیم تلا او دی عمال کسی وسی گم زدیر لس دقی باد شل دقی باد خماری گم زدیر پوس بی زای پکړم ډیر ډنګر کړم پوسه بیا ونه څنګه ما کار نسم کولای وخت چې زه خماري کوم سګمونه مې وبرالي سترګونه مې وبرالي دتل تر څو چې پیدا نه کوم وسخه مې نه بیرته نه نورمال یم د یو سړی اویلې ورو وختلم وسایل د کور مې هر شي و او چاته مې کړل پوسه راورل می بانی می خرس کرل زتی را پیسی گوتو تو می سراغل لارم از ساقی نمی دوا وقتلا زان می نیشک دیر چرکی نیشد مجبوروی دی هر کار تسی پوستوی هر شاید دلات نندسی زتی را ماغ کار مجبوروی سبا که دیدی عمل پیسی پیدا که سی زان نیشک
در زدی را ریو درن و آوریدن کو پا خطیره که مو آوریدل چی در تورن پنوم یو معتاد در نشول عمل لکرچ خسرل سویده
دا زهرو کاروان با دیخ پرونه که دا نشه موادو طول ارخونه چیرل که گی باید ولاری چه داخ پرونه دا ازادی رادو پر ویب پانا فیسبوک او تویتر بانده هم اوریدلی شه
دا ازادی رادیو درنو اوریدن کو دا دی دا زهرو کاروان خپرونه ورستی برخی تراور رسیدو او با دی برخی که بیا هم دا پخواه پشانس تاسی لپاره او خزل پوری دراما لرو دا درامی کیسه دا چی دا چه لالا جان پا خپل از مکه کی کوکنار کرلی وی او خوشحاله وی چه دیری پیسی با ور جوری کری خو کله چی لکوکنارو چخه تاریاک طولوی او کور تا یراوری نو ناچا پلی ودا چی حالت سر مخ کیگی چی دا کوکنارو پرکخت دیر پکیمانه کیگی دا چی لالا جان دا کوکنارو پرکخت ولی پکیمانه کیگی او روست با چه پیخشی دا با پر دراما کی وارو
لالا جان السلام علیکم
و علیکم سلام اشرف خان ستړی مشی
خیر وسی ته هم ستړی مشی لالا جان خدای دې خیر کی زمکه کیسه شي کرے
چاریا کرم
تاریا دیورکشی نوم دیورکشی ولی غنم نه کرے
غنم کله دومره پیسې جوړوي تاریا کلا خدی د بچیانو روزی را گټی
زه هم زمکه لرم او هم سواره تاریا پکې چرلی دی ولا کمی یو کلم کټ تری خوړلی تل جیب پکې تاوانیم
والی لجیبه پا کتاوانی
دا یو نازولای بوته ده کلگم تکه شو پس وچ ده که تاریا که پاخشول اولو تیز بادو اغل هم دلخی ووطل
خطراتا ووایا چه شی وکرم
غنم وکرا یو تی او یو دی زوی ده لوی کولای شی دی مزدورانو پیسه با هم در اسپا میگی دومره دیر اوبو او مندی هم نگواری
اشرف خانا غنم دومره پیسه نجوروی تاریا کلا خدی کل خیر سر اصل می واخیستل نو دا غنم و لاش چند پیسه برا جوری کی
تو خودی تاریاک و سنو یو نرخونو تا گوری و کلا چی تاریاک پاخشی بیر ترزانه کیگی به خواروی او مصرف تا حسابو که نو بس اقا دی غنم و پیسه جوروی
ده چی بخیه پلاره چونگه سه ده کوکنارو نیش پا خیر خلاصو
او شکر پا خیر خلاصو
نو ولی نخرسوی
سمال ناصرالدین خو نیم چی وزی خرس کم
ولی
وز خو ارزانه دی که خرس کم آقا پیسی هم نرا جولوی چه ما وربانی مصرف کردی دی
نو چه وقتی خرسوی
لک سابر وکا چه گران چی بیا بای خرس کو
تو مجبه خبری کوی تاریا خو آقا خلق رانی تا ساتلی سی چه پا کور کم چه ولی مش خو پا کور که ده سبا اوره هم نلرو چه بخیل ویل منن دره مورز ده چه ناجوره ده ده داکتر پیسه هم نلرو
نو چنگه او که اوز خو ارزانه دی بیخی ده غنم او پا بایدی
نو ترجیه چه ده غنم کره لیوای شو ده کال غلا خوب مدلوت لن
تو خودی تاریاک و سنو یا نرخونو تا گوری خو کلا چه تاریاک پخشی بیر ترزانه کی به خواروی او مصرف ته حسابو که نو بس آقا ده غنم و پیسه جوڑوی
ده شبخیه پلاره پچه چرتونه که دوبس بیه
اوف تو خواه خبره که درستا خبره زموگ ده کلی اشرف خانم راتا وکلا خو ما و نمانلا کمی منلی وای نووز با دوم را نسرگردانه که دای که هیچ نه وای د کال غله خو به مو کېدله.
اوس چرتونه پرېږده، ژر تاریخ خاص که چې د انجلۍ ډاکټر ته بوزو او کور ته اوړه راوړه. یوازې د نن ورځې اوړه لرو او بس، چای غوړي او بوره ټول خلاص شوي دي.
خپلې خوارۍ او ستړیاوې مې ارمان دي. متل دی وایي چې ونه ویشتل شي خبر به نه شي. ما ته هم تجربه شوه، بیا به هیڅ وخت تاریاک ونه کرم. د تاریاکو ګټه یوازې قاچاقبران او شتمن خلک خوړلی شي. مونږ بزګرو بیچارهګانو ته یوازې ستړیا راپاتې ده او بس.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.